نظر قدرمن اوریدونکو د ولایت په ولایت خبرونه مول ظریف نظر سره واوریده. دا د اوس د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ولایت په ولایت اونیس پروګرام یو بل برخه هم درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې خبرونه او راپورونه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې د توکیو کانفرنس ته د تیاریو په لړ کې نن په کابل کې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې په موکړي د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې فرشته جلال زی برابر کړی دی.
په موکړې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه ده. کندهار په معروف ولسوالۍ کې نن غرمه 14 نوښت چې ملکی خلک پکې وشل سوي دي. د بغلان د برکی ولسوالۍ د ملا جان محمد کلی د شهیدانو کلی ونومول سو. روسیې نن یو بیا ادعا کړې ده چې مسکو هغه ادعا به رد کړي چې وايي مسکو د سوریې پر رژیم وسلې خرڅ کړی دي. او په مصر کې د اساسي قانون د ستري محکمې لخوا د نوي پارلمان تر لغوه اعلانې دوورسته د اخوان مسلمین ډلې خبرداري ورکړې چې دغه هیواد له خطرناک ورځو سره مخامخ دی. پوره خبر نو اوري. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې نن غرمه 14 سويده د ازادي رادیو خبري الوای په 14 کې یو لستنه مړه او زخمیان دي. د کندهار د والی ویان د ازادي رادیو ته نن ویل چې 14 د معروف ولسوالۍ په بازار کې سويده او زیات شمیر قربانیان ملکی خلک دي. د کندهار د والی ویان دویل چې 14 کې مواد په یو موټر سایکل کې شودل سیو. د دغه 14 مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د بغلان د برکی ولسوالۍ د ملا جان محمد کلی د شهیدانو کلی ونومول سو. د سیمې خلکو ویلي چې د زلزلې له امله د ورکو شویو کسانو د لټولو عملیات هم پای ته ورسېدل. څو ورځې مخکې د شدید زلزلې له امله په برکی ولسوالۍ کې د ملا جان محمد کلی ته نږدې یو غر وښوید چې ګڼ شمېر کورونه یې تر خاورو لاندې کړل. د ازادي راډیو خبریال له سیمې وایي چې لږ تر لږه 6 تنه تر خاورو لاندې پاتې سوي دي. د بغلان خلکو ویلي دي چې تر خاورو لاندې سوي جسدونه شایي په داسې حالت کې نه وي چې راویستل سی.
ما یک شهید طفل خود کشیدیم که جسدش در صحنه موجود نبوده. بیا آن بازماندگان ما زیاترشان
دوی وای زیاته شدی او ماشومان تر خاورو لاندې سوي دي او د دوی جسدونه در ایستلو ور نه دي. او رپورټونه وایي چې د خوست مستوفی جنتګل سعید د مالی درغلوی په تور نیول سوی دی. د خوست مستوفیت مامورینو پر جنتګل سعید د لګیدلو تورونو په ارتباط دقیق معلومات نه دي ورکړي. د خوست څارنوالۍ یو مسؤل د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې له مستوفی سره یو ځای درې تنه نور هم نیول سوي دي. په دې ارتباط نور جزئیات لا نسته. روسیه نن یو بیا د ایدا ویرات کړی چې وايي مسکو د سوریه پر رژیم پر مخالفینو د حملو لپاره هلیکوپټر خرڅ کړی دی. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه چنن خبره سوي دا وايي مسکو څو کاله مخکې دا ډول هلیکوپټر په سوریه پلورلی وو او اوس یې یوازې د ترمیم په چارو کې لاس لري. څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وویل چې روسیه د بشار الاسد رژیم ته داسې هلیکوپټر ورکوي چې حمله ترسره کولای سي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولاند یو خبري کانفرنس ته په دې ارتباط وویل کله چې په سوریه کې د روسیې سخت وسلو او هلیکوپټرو ته وکتل سي، هر هغه هلیکوپټر چې الوتلای سي او کار کوي د ملکی خلکو پر ځایونو حمله کوي. کچېری سوریه ته درې نور نوي هلیکوپټر ورکړ سي، دا د دې معنی لري چې په درېو نویو ملکی ځایونو به حمله وسي. په مصر کې د اساسي قانون د ستري محکمې لخوا د نوي پارلمان تر لغوه اعلانې دوورسته د اخوان مسلمین ډلې خبرداري ورکړې چې دا هیواد له خطرناک ورځو سره مخامخ دی. د مصر د اساسي قانون محکمه د پخواني ولسمشر حسني مبارک په ملاتړ تشکیل شوې وه او قاضیان یې د هغه په واکمنۍ کې ټاکل شوي دي. ستري محکمې د حسني مبارک د رژیم د صدر اعظم احمد شفیق دا حق هم خوندي اعلان کړی دی چې د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې مبارزې ته دوام ورکړي. د اخوان مسلمین د کاندید محمد مرسي او د پخوانی صدر اعظم احمد شفیق ترمنځ به د شنبه په ورځ د انتخاباتو په دوهمه مرحله کې سیالي وسی. محمد مرسي پرون په قاهره کې یو خبري کانفرنس ته وویل موږ به خپل مبارزې ته دوام ورکوو او په دقت به د انتخاباتو دوهمه پروسه وڅارو او کچيري درغلي وسینو داسې انقلاب به رامنځته شي چې د جنوري د 15 نیټې د پاتون اهداف ترسره کړي. پرون په مصر کې د محکمې د پریکړې تر اعلان وروسته ګنج مرخلک یو اربیا د تحریر میدان ته ووتل او بیا یې اعتراضي لاریونونه وکړل. لبل پلوه د امریکا د بارنوی چارو وزیر وایي د مصر په مصر کې له حاکمی پودی شورا د دوی تمدا ده چې له ډیموکراتیکي انتخابي پروسه سره سم ګام پورته کړي. هیلری کلینتن پرون وویل
and in keeping with the commitments that the supreme council
da wa ipa de prosa ke da america hukumat da misriano da do hilom la tar kray da che pkhpal hiwat ki solai za mu'tabar democratic intiqal gwari po waze da wal da misr pa khalko pur irtibat ali che pkhpal ratlun ki pkhpal wata ki khumush tamal ro che da ratlun ki shambe po razba da jomhuri riyasat da intikhabat o do ham padao pa solai azad awadlana da wal tar sara kije. هیلری کلینتن ویل د مصر د خلکو لخوا د ډیموکراتیک انتقال لپاره په رامنځته سوې لاره کې په شاتګ امکان نه لري. سپینه مړی وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما پرون د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره خبرې کړې دي. سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو له عمده متحدینو ګڼل کیږي. د سپینه مړی چارواکو د دې خبرو په ارتباط نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په سوریه کې د بحران په اړه اندېښنې اوج ته رسیدلې دي. سعودي عربستان په سوریه کې د رژیم د مخالفینو له عمده ملاتړ کوونکو هم ګڼل کیږي او له هغوی سره یې د بهرنیو مرستو ملاتړ هم کړی دی. د جمهور رئیس باراک اوباما او ملک عبدالله ترمنځ دا خبرې په داسې حال کې هم کیږي چې پر ایران د امریکا او د اروپایي اتحادیې تازه بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي. د روان کال د جولای له لومړۍ نیټې به د ایران د تیلو پر صادراتو د اروپایي اتحادیې بندیز عملي شي. په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې د قرغزستان پر حکومت ژغ کړی چې ډېر ژر دی په دغه هیواد کې زنداني د بشري حقونو مدافع عظیم جان اسکروف لا باینده خوش کړی. شغلی اسکروف په خټه ازبک دی او دوه کاله مخکې د اوش په ناکراریو کې د لاټرو دوه پتور په عمر قید محکوم شو. د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې هم درس د قرغزستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د هغو ادعاو په اړه تحقیقات وکړي چې وایي شغلی اسکروف د نیول کېدو څخه وروسته وهل ټکول سوی دی. او په قرغزستان کې چارواکو نن وویل چې د دې هیواد په شمال کې د اقطوبه په سیمه کې د ډیرو نایابو غرنیو وزو شپېته جسدونه وموندل سول. دا وزې وژل سوي او بیا یې شکر ایستل سوي دي. چارواکو ویلي چې دا وزې ځکه وژل سوي چې شکر یې په لوړه بیه خرڅېږي. ویل کېږي چې د دغو وزو د شکرو یوه جوړه په اتیا ډالره په سیمه کې خرڅېږي او دا د خلکو لپاره ډېرې پیسې دي. د غرنیو وزو دغه ځانګړی نسل یوازې د قزاقستان په شمال او د روسیې په غرنیو سیمو کې پیدا کېږي او ویل کېږي چې نسل یې د له منځه تلو له خطر سره مخامخ دی. او د چین د هوایی قواوو غړي لیو یانګ به لومړی چینایي میرمن وي چې سبب په راکټ کې فضا ته والوزي. چینایي مقامات ویلي چې دغه میرمن 34 کلنه ده او له خپلو دوو نارینه همکارانو سره یو ځای به د ځمکې په مدار کې د چین لخوا تازه نصب سوي لابراتواري مرکز ته ورسي. چین تیر کال دغه لابراتوار د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کړ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، ګردیز او اسداباد کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د یو سیاسي ګوند ملي پیوستون پر فعالیت بندیز ولګاوه. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د ټوکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستې لپاره به له نړیوالې ټولنې څخه 15 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړي. د سپینې ماڼۍ یو مقام ویلي دی د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزې خبرې د پاکستان پر ضد نه دي. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د خوست کشفي مامورینو د دې ولایت مستوفي د درغلیو په تور تحقیقاتو ته کېنولی.
پرون چې موږ دفتر ته لاړو عسکر بیرون ولاړ دي، څوک نه پوهېدی چې نه بهر وځي او نه داخل د مثبت څوک راشي. په څلوېښت منټه وروسته مستوفي صاحب ځان سره بوته.
نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې ولایت په ولایت اونیس پروګرام خپرو چې د لغمان ولایت ستونزې مو پکې څېړلې دي. اورېدو ته راسره اوسئ. ټوکیو کانفرنس ته د تیاریو په لړ کې نن په کابل کې د دوهم ځل لپاره د اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي غونډه وکړه. د افغانستان د مالی وزیر د دې غونډې په پیل کې وویل چې افغان حکومت خپل غوښتنې په یو سند کې راټولې کړې او نن پر همدې سند سلا مشورې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړي استازي هم د ټوکیو کانفرنس د افغانستان لپاره مهم وبل او ویل چې افغانانو ته به یو پیاوړی پیغام له ځان سره ولري. قدر من اوریدونکو په دې اړه پام وکړئ، له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین راپورته.
په داسې حال کې چې د ټوکیو کانفرنس ته شاوخوا شل ورځې پاتې دي، افغان چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې به له نړیوالې ټولنې څخه د هیواد د اقتصادي ودې لپاره د کال 5 میلیارده ډالره وغواړي. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د جمعې په ورځ په کابل کې د هیواد د اقتصادي او پرمختیایي ودې لپاره د ټوکیو کانفرنس مهم وباله او ویل چې نړیواله ټولنه به په دې کانفرنس کې خپل مرستې مشخصې کړي. حضرت عمر زاخیلوال دغه څرګندونې ټوکیو کانفرنس ته د چمتووالي په دویمه لویه غونډه کې وکړه او دغه غونډه په کابل کې د اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو ترمنځ جوړه شوې وه.
برآمدگی به کنفرانس توکیو افغانستان دید خود که دید دراز مدت انکشافی افغانستان
دی وای توکیو کنفرانس د چمتووالي لپاره افغان حکومت خپل نظرونه په یو سند کې ځای کړی دي. دغه نظرونه د اوږدمهاله پراختیا په برخه کې دي. نن موږ په همدې سند خبرې کوو او دا به هم معلومه کړو چې افغانستان له توکیو کنفرانس څخه څه غوښتنه لري. د دې هدف دا دی چې موږ به له توکیو کنفرانس څخه مخکې له خپلو نړیوالو ملګرو سره یو متحد نظر ولرو. دلته به په هغو سندونو هم خبرې وشي چې په توکیو کنفرانس کې تصویبیږي.
کنفرانس توکیو قرار میگیرن، مورد بحث قرار میگیره.
دوه میاشتې وړاندې هم توکیو کنفرانس د چمتووالي ورته غونډه په کابل کې جوړه شوې وه. ټاکل شوې د توکیو کنفرانس د جاپان په قربتوب د راتلونکي میلادي میاشتې په 8 نیټه د جاپان په مرکز توکیو کې جوړ شي. په دغه کنفرانس کې به له 2015 میلادي کال وروسته د افغانستان په اقتصادي او پراختیايي پروګرامونو خبرې کیږي او نړیواله ټولنه به په دې برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړی استازی تادامي چی اماماتو وایي توکیو کانفرنس به افغانانو او د افغان حکومت مخالفینو ته دا پیغام ورکړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته به په افغانستان کې کومه خلا رامنځته نه شي.
It is imperative that we send out from Tokyo the message to the Afghan people.
دای وای دا مهمه ده چې موږ له توکیو څخه افغانانو، وسلوالو طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته یو پیغام ورکوو. هغه دا چې موږ ټول په ګډه د یو پیاوړي، پرمختللي، نیکمرغه او خوندي افغانستان لپاره کار کوو. د نړیوالو ځواکونو له وتو وروسته به دلته کومه خلا رامنځته نه شي. نړیواله ټولنه به له دوی سره وي او سل په سله کې به د دوی ملاتړ کوي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې توکیو کانفرنس ته به د چمتووالي بله غونډه د راتلونکي جولای میاشتې په 6 نیټه په جاپان کې جوړ شي. توکیو کانفرنس د چمتووالي پرله پسې غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې له دې وړاندې په افغان حکومت دا انتقادونه زیات وو چې نړیوالو کانفرنسونو ته له بشپړ چمتووالي سره نه ځي. دا چې افغان حکومت به څومره وکولی شي په توکیو کانفرنس کې په اقتصادي او پراختیايي چارو کې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي اوس یې اټکل ګران دی. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د یو سیاسي ګوند چې ملي پیوستون نومیږي پر فعالیت بندیز لګولی. ملي پیوستون وایي چې د دوی پر فعالیت د بندیز غوښتنه مشرانو جرګې له عدلي وزارت څخه کړې او مشرانو جرګه وایي دا کار یې ځکه کړی چې دې ګوند د مجاهدینو د مشرانو پر ضد فعالیت کاوه. اسمت ساروان او د دې موضوع تفصیل.
د افغانستان حکومت د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د یو سیاسي ګوند فعالیت ځنډولی دی. ډیپلوماټان او د بشري حقوقو فعالان وایي دا اقدام د اندېښنې وړ دی ځکه چې شایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې آزادۍ له ستونزو سره مخامخ شي. د ملي پیوستون ګوند حق مهال د ځینو دولتي چارواکو او واکمنو سیاستوالو قصه وپاروله چې دغه ګوند د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د 1 اکتوبر د تورو ورځو په نوم په مظاهرې ولمنځله. د مظاهره چانو په لاسونو کې د هغو کسانو عکسونه ول چې د دوی په نظر جنایتکاران دي. دوی عکسونو ته اور ورته کړ. مظاهره چانو د بیلابیلو ډلو د هغو مشانو نمونه واخیستل چې د وروستیو څو لسیزو په خونړیو پیښو، وژنو، جنایتونو او ویجاړیو کې لاس درلود او لا هم پر لوړو دولتي چوکیو ناست دي. د ملي پیوستون ګوند پلوي مظاهره چانو د دغو کسانو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه. یو جکپوري لویدیز ډیپلوماټ چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د یو سیاسي ګوند پر فعالیتونو بندیز د اندېښنې وړ دی. د همداراز ویلي که دا د یو تمایل پیل وي، اندېښنې به لا زیاتې شي. د افغانستان د بشري حقونو په څارونکو مؤسسه کې څیړونکی هیټر بار وایي له 2000 لومړي څخه د بیان او غونډو ازادي په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې یو بریالیتوب دی. د دې ملي پیوستون ګوند پر فعالیت بندیز په افغانستان کې لومړنی مورد بولي چې یو سیاسي ګوند یوازې او یوازې د خپل نظر د څرګندولو په خاطر منع کیږي. د ملي پیوستون د مظاهره یو تنظیمونکی حافظ راسق وای دوی د می د میاشتې په لومړیو کې د مظاهره په خاطر مشانو جرګې ته د ځواب ویلو لپاره احضار شول، او د روان جون میاشتې په لومړیو کې یو مکتوب ورکړی شو چې په کې لیکل شوی وو د مشانو جرګې په غوښتنه د دوی پر فعالیت تر هغو بندیز دی چې لوی څارنوالي د مظاهره په اړه تحقیقات کوي. د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون مشر ډاکټر زلمی زابولی په دې اړه چې ولې مشانو جرګې د ملي پیوستون ګوند فعالیت د منع کېدو غوښتنه کړې وایي:
په دې مظاهره کې بعضې ملي شخصیتونو ته او د جهاد په اصطلاح ارزښتونو ته سپکاوی وکړئ چې زموږ کمیسون سم شکایت د مشانو جرګې دی پیټې وې لپاره که تاسو په موضوع تشبوي د دغه په باره کې به تاسو معلومات راټولوي که چیرې لازم و لازم اقدامات په کوم شي تر څو پورې دې ته سپیناوی کوي وزارت عدلیه به تاسو هدایت کوي چې دا فعالیت یې په تعلیق واچوي.
لوی څارنوالۍ ته د مشانو جرګې په لیږل شوي لیک کې ویل شوي چې د ملي پیوستون ګوند د اساسي قانون د 95 مادې سرغړونه کړې. په دې ماده کې ویل شوي چې هیڅوک حق نه لري چې په قانون کې له ذکر شویو آزادیو څخه په استفادې سره د هیواد د خپلواکۍ، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي وحدت پر ضد عمل وکړي. خو ډاکټر زلمی زابولی بیا وایي چې د ملي پیوستون ګوند د ځینو جهادي شخصیتونو پر ضد شعارونه ورکړي.
دې ګون مکمل جهاد ته تعین کړو مرته شکایتونه ډیر راغلل د مجاهدینو د دې لغتو قومندانانو رهبرانو د خواڅ دومونو مجلس کې د شکایتونه مطرح شول چې دې ټول جهاد تعین کړی دی. نو وخت چې ټول جهاد تعین کړی دا مو ډیر مهمه ده چې د وخت چې د اسلامي ارزښت دی جهاد یو فریضه ده. نو وخت چې دې د غوته په اصطلاح سپکاوی کې د جهاد دی لوی
د ملي پیوستون ګوند غړی حافظ راسق وایي چې دوی حقیقي مجاهدینو ته درناوی لري، خو د هغو قومندانانو پر ضد غږ اوچتوي چې قتلونه یې کړي او وطن یې وران کړی دی. د وویل دا د افغانانو غوښتنه ده چې دوی مطرح کړی ده.
د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي مقام ویلي دی چې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزې خبرې د پاکستان پر ضد نه دي. متحدو ایالاتو او هند ژمنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او ثبات له چارې سره به مرسته کوي، او په دې اړه به د امریکا، افغانستان او هند درې اړخیزې خبرې ډېر ژر پیل شي. د موضوع تفصیل جانقا الکوزای په یو راپور کې وړاندې کوي.
د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرت بلیک په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل: په پوره ډاډ سره وایم چې د افغانستان، متحده ایالاتو او هند ترمنځ درې اړخیزې خبرې د پاکستان پر ضد نه دي. بلیک وایي دا درې اړخیزې خبرې د افغانستان د وضع او له دې هیواد څخه د ملاتړ د څرنګوالي په اړه دي. خاغلی بلیک د وی پختنې په جواب کې ویل: لکه څنګه چې تاسو له ما څخه په وار وار اوریدلی، په افغانستان کې د انتقال درې ډېرې مهمې مرحلې روانې دي. دا یوازې د امنیت انتقال نه ده، بلکې په سیاسي برخه کې هم ده. په 2014 کال کې په افغانستان کې ډېر مهم انتخابات ترسره کیږي، او وروسته به اقتصادي انتقال هم ورسره په مساوي ډول پر مخ وړل شي. د چهارشنبه په ورځ د هند او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ له خبرو وروسته د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې افغانستان، هند او متحده ایالات باید خپل فعالیتونه د رسمي مشورتي غونډو له لارې پر مخ بوزي. د امریکا متحده ایالاتو او هند موافقه وکړه چې له افغانستان سره به درې اړخیزې خبرې کوي، او په دې توګه به د زراعت، کانونو، برېښنا او نورو زیربنایي پروژو کې له افغانستان سره مرسته کوي. د دې درې اړخیزو خبرو جزئیات به په راتلونکو اونیو کې په ډاګه شي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا وایي: هند او افغانستان په خپلو کې لرغونی، تاریخي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې لري، او په افغانستان کې د هند ونډه مهمه وبلله. کرشنا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د پاکستان په اړه وویل: په پاکستان کې د ترورستانو امن ځایونه باید له منځه یوړل شي. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرت بلیک د پاکستان د لشکري طیبه ډلې د ګواښونو په وړاندې د هند د اندېښنو په اړه وویل: مونږ زیاتې هڅې کوو چې پاکستان د لشکر طیبه د فعالیتونو پر ضد عمل ته وهڅوو تر څو د استخباراتو د شریکولو او نورو همکاریو له لارې د هغوی د حملو مخه ونیوله شي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان به د هند او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا مخالفت وکړي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی په دې اړه وایي واشنگتن له اسلام آباد څخه ناهیلې ده او له همدې امله یې هند ته د دوستۍ او همکارۍ لاس غځولی.
د واشنگتن غوښتنه له دیلی نه د دې معنا ورکوي چې نور امریکایان نامیده شوي دي د اسلام آباد. یوه مسله د بل خوانه پاکستان اوس ډېر ناوخته دا مسله مطرح کوي چې د هند نفوذ یا مثلا د هند اړیکې له کابل سره. د دې لپاره چې اوس کابل او دینای ستراتیژیک روابط لري او ستراتیژیک تړونې په یو بل په منځ کې مسکه.
د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ښاغلی بلیک وای هند د افغانستان په بیا رغونې کې $2 میلیارډ مرسته کړې او د یو باثباته او بریالي افغانستان په جوړولو کې د نوي ډیلي مرستې د ستاینې وړ دي.
قدرمنو اوریدونکو په راپور کې مو د یو امریکایي مقام څرګندونې واورېدې چې وایي د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزې خبرې د پاکستان پر ضد نه دي. یو شمیر افغان کارپوهان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې له ډیپلوماتیک عرف سره په ټکر کې بولي چې د آسیا د زړه په نوم په جوړ شوي کانفرنس کې پرون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی پرون په کابل کې د آسیا زړه په نوم کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو بدمرغیو او ناامنیو ټول عامل د بهرنیو هیوادونو موجودیت دی. خو کارپوهان وایي چې ایران په خپل دې ډول سرګندونو سره واړی په افغانستان کې خپل ګټې تضمین کړي. د دې موضوع تفصیل له کابل د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین په یو راپور کې څرګرلې.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې د ایران د بهرنی چارو وزیر د ورستیو خبرو یوازینی لامل پر ایران د نړیوال ټولنې فشارونه او بندیزونه دي. دغه کارپوهان وایي ایران غواړي په خپل دې ډول څرګندونو سره د نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه امریکا په وړاندې د افغانانو فکرونه بدل کړي او په دغه هیواد کې په خپل ګټه کار وکړي. دوه تنه افغان کارپوهان ودیر صفای او عبدالرشید وزیری په دې اړه وایي
ایران هدف د بتولو خبرونه چې په افغانستان کې وکړلې همدا و چې امریکا سره خپل مخالفت هم علني کړي او هم د نورو ټولو غړو ته په دې مجلس کې وښيي چې ایران د امریکا په خلاف دی او امریکا عامل د ټولو بدبختیو په افغانستان کې ګڼي. خارجه وزارت کړنې او ویل په دې مورد کې د ډیپلوماتیکو اصولو او بین المللي قوانینو پر ضد هم و.
ایران خو امریکا د پردا خبره ځکه کی چې امریکا او د اروپا بندیزونه په لګولې دي او ستاغه انتقام په افغانستان کې اخلي دا غوینه.
د ایران د بهرنی چارو وزیر د پنځمبه پورس په کابل کې د آسیا زړه په نوم جوړ شوی کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو بدمرغیو او ناامنیو یوازینی لامل د نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه امریکا موجودیت دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر علی اکبر صالحی همدار از ویل چې هیواد د هغه تړون هرکلای هم کوي چې لمخې په 2014 میلادي کال کې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي.
Unfortunately, the presence of foreign forces in Afghanistan during the past 10 years
دای ویل بد مرغه په تیر لسو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو موجودیت د دې عمل شوی چې دغه ته امنیت خراب شي، ترهګریز فعالیتونه او د نشئی موادو قاچاق او سوداګری واده وکړي. د دوی په موجودیت کې د جرمونو او د ملکی کسانو د عامه وژنې پیښې هم زیات شوې دي. دوی د کلیو او خارونو ترمنځ اړیکې پرې کړې دي. نو په همدې دلیل ایران د ناتو او افغانستان ترمنځ د هغې تړون هرکلی کوي چې لمخې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي. علی اکبر صالحی په ډاګه وویل کې چې افغان حکومت له 2014 کال وروسته امریکایي ځواکونو ته پوځي اډې ورکړي، نو دا موضوع د ټولو ګاونډیو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. دا لومړی ځل نه ده چې ایرانی چارواکي د افغانستان په اړه له جوړ شوو غونډو څخه د ځان په ګټه کار اخلي. له دې وړاندې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو په 15مه غونډه کې وویل چې د ناتو او امریکا موجودیت په افغانستان کې د ناامنۍ یوازینی لاملونه دي. په ورته وخت کې شمیر کارپوهان په افغان حکومت هم انتقادونه کوي چې د ایران د دا ډول څرګندونو په وړاندې چوپ خوله پاتې شوی دي. دغه کارپوهان وایي د افغانستان ډیپلوماتیکي سرچینې نه باید ایران ته اجازه ورکړي چې داسې خبرې وکړي. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د خوست ولایت کشفی مامورینو د دې ولایت مستوفی د مالی درغلیو په تور نیولی. چارواکي وایي چې نوموړی د محل په نظارتخانه کې د امنیتي موظفینو تر لومړنیو تحقیقاتو لاندې دی. د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر راپور راکوي.
د خوست د مستوفیت ادارې مامورین وایي چې کشفی موظفینو د دې ولایت مستوفی جنت ګل سعید نیولی او دا محل د امنیتي ارګانونو په نظارتخانه کې تر پښتنو لاندې دی. که څه هم چې د مستوفیت مامورینو پر ده باندې د لګول شویو تورونو په اړه پوره معلومات ورنه کړل، خو د نوموړي ادارې یوه کارکوونکي ازادۍ راډیو ته وویل د خوست مستوفی د کنټینري موټرو لپاره د تقلبي پلیټونو او تصویري اسنادو د جوړولو او په ملي درغلیو کې د لاس ترلو په تور نیول شوی او دا محل د کشفی موظفینو تر لمړنیو څېړنو لاندې دی.
پرون چې موږ دفتر ته لاړو، مسؤول د خپل کارو عسکر بیرون ولاړ دي، په دالیز کې څوک نه پرېږدي چې نه بهر وځي او نه داخل د مسؤلیت څوک راشي. څلوېښت منټه وروسته مستوفي صاحب ځان سره بوته.
زه حاجي عقل خان د مدیر کنټرول په صفت باندې کار کوم. پرون موږ چې دلته کار کولو نفر راغلل، ویل چې دلته خو مستوفیت کې ډاغر راغلي دي، عسکر راغلي دي، خبر شو چې دولتي خلک
دا په داسې حال کې چې در دې دمخه هم د ګمرک دی وجه پوری مامور په ګډون د مختلفو دولتي ادارو څلور تنه کارکوونکي د کشفی موظفینو لخوا په ورته تور نیول شوي او نسبتي دوسیه یې د محل د اړوند ارګانونو تر لومړنیو څېړنو لاندې ده. د خوست د سرنوالۍ او ملي امنیت دو تنه موظفینو د موضوع د حساسیت له وجې د نوم او اواز خپرول په شرط د مالی درغلیو په تور د مستوفی په ګډون د څلور تنو دولتي مامورینو دینول کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د کنټینري موټرو د تقلب او تزویر موضوع د ملیونونو افغانانو د اختلاس جنایي قضیه ده چې د یو موظف پلاوي تر څېړنې لاندې ده. د دې په خبره کې دای شي په نږدې ورځو کې ځینې نور کسان هم په همدې قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شي. بلخوا د سیمې ځایي اوسیدونکي او ډریوران د کشفي ارګانونو د دې اقدام ستاینه کوي. څو تنو په دې حقله ازادي راډیو ته داسې وویل.
زمونږ خبر هر څوک چې سرکټ کوي، جالي کاروبار کوي، بغیر قانوني کاروبار کوي، دا چې نیول کیږي باید د قانون مطابق جزا ورکړل شي. د بل چا د هبرت وړ وګرځي او پاینده کې داسې رقم تکرار نه بیا تکرار نشي.
بل رسول جان ما بالکل محکمه کې سلام ولای تا مری پیش ما پښتنه نو کې چې دا غیر قانوني کور شوی دا
په خوښ کې د زمکو د غصب ملي درغلیو او له دولتي دندو څخه د نوړې ګټه اخیستنې مسالې تر ټولو جدي ستونزې ګڼل کیږي چې لامل یې ګڼ شمېر خلک شکایتونه کوي. کته هم چې محلي چارواکي د دې منفي فائدې پر وړاندې ظاهرا د جدي مبارزې دعوه کوي، خو خلک وایي د محلي چارواکو او امنیتي مسؤلینو یوازې پر هغو دولتي مامورینو باندې زور بر دی چې نه پیسې لري او نه هم واسطې. دوی وایي که قانون پر ټولو باندې یو شانې تطبیق شي، شونې ده چې په ټولنه کې عدالت تامین او د خودسریو او بې عدالتیو لمن ټوله شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
توریالی شینواری له جلال آباد څخه په خپل سمس کې لیکلي دي: افغانستان نن سبا د کورنۍ او نړیوالو فشارونو او تهدیدونو سره مخامخ دی. ځینې کسان د افغانستان تجزیه کول غواړي او ځینې ګاونډیان یې سیاسي او اقتصادي اشغال غواړي. توریالی شینواری لیکي: زما په فکر تر ټولو جدي خطر په هیواد کې دننه د ولایتونو بعض والیان، قومندانان او ولسوالان دي چې له خلکو باج اخلي او بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په هیواد کې د اساسي قانون د تطبیق مخنیوي کوي. خدای زیاتوي چې افغانستان بیا هم سا اخلي او د آبادۍ او سوکالۍ د منزل پر لور قدمونه اخلي او بالاخره به د سرلوړي افغانستان خاوندان شو. ناصر ستانکزی د لوګر ولایت څخه لیکي: په لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې امنیت ورځ په ورځ خرابیږي. موږ له تاسې هیله کوو چې زموږ آواز جګپړو چارواکو ته ورسوئ. غازی نه دی لیکلی چې دا اس ام اس له کوم ځای لیکلی، خو په خپل مطلب کې لیکلی دی: رشوت، غلا، د خپلو خپلوانو مقرری او بې عدالتي، بد اخلاقي او بې قانوني، ظلم او د حکومتي نظام پر ځای پرایویټ یا چې ترجمه یې شخصي کېږي نظام جوړول د افغانستان د بد امنۍ باعث شوی دی. قندغه فریادي د ننګرهار ولایت له سره رود ولسوالۍ د صدیق آباد کلي نه لیکي: د پوهنې وزارت نه غواړم چې زموږ په سیمه کې مکتب جوړ کړي، ځکه چې مکتب زموږ نه بیخي زیات لري دی. او محمد جعفر افغان مل په خپل سمس کې لیکلي دي د مزار شریف د حج او اوقاف ریاست کې چې ترڅو واسطه بازی او ګوندبازی ورکنه شي نو یو حاجی به هر کال 15 ځلې حج ته ولاړ شي. زموږه آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې ولایت په ولایت 19 پروګرام